مسو آئندہ اشرن راضی د مشکلات او جرایم سره بیا مخامخ و سلام احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دوی منی مکی در څه 25 دقیقې بس لر خو درغه وړاندې لند خبرونه د افغانستان په خاني ولسمشر حمید کرزی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام پترس کې وزل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د خونځو پانتونو دروازې د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې چې وایي طالبان په پام کې لري چې په ټولنې شبکې فیسبوک په افغانستان کې بندیز ولګوي او یا ورته لاسرسی محدود کړي. د کمیټې له طالبانو غوښتي چې له دې اقدامه ډډه وکړي. ترکیه به تر هغې چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی د اسرائیلو د 450 بېلابېلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سه شنبې دغه اعلان کړی او ویلي چې دغه اقدامات به سمدستي پلي کړي. د ایټالیا پولیسو د اسلامي دولت ډلې اډایش سره د اړیکو په تور د تاجکستان دی وګړي د نیول کېدو خبر ورکړی. دغه شخص 23 کلن دی چې الهام نومیږي او هغه پرون دوشنبه له هالند څخه روم ته روانو چې له رسېدو سره سم ونیول شو. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي پیکینګ ویلي دی چې پیکینګ به له مسکو سره ستراتیژیکې همکاري پیاوړې کړي او دواړه خواوې به د ده په خبره د انصاف او عدالت تر خوا ودرېږي. وانګي دغه څرګندون نن سه شنبې له خپل روسي سیال سره په کتنې کې کړی دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د 25 دقیقو د دې اونۍ په بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په تېره اونۍ کې د اختر په درشل کې د طالبانو د حکومت مشر او د طالبانو رهبر د اختر په اړه باندې پیغام خپور کړ. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې بیلابیلو مسلو ته اشاره کړې ده. د فقیرانو سره له مرستو رانیولې خپلو د طالبانو مسؤلینو ته تر سپارښتنو پورې، همدارنګه د نړۍ سره اړیکې، د تعلیم، اقتصاد او بیلابیلو موضوعاتو باندې غږېدلی دی. دغه پیغام په لیکلې بڼه نږدې په 15 ژبو باندې، د افغانستان په ټولو ژبو، عربي باندې، اردو باندې، انګلیسي باندې، د طالبانو د حکومت په رسمي پاڼو باندې خپور شوی دی. هر کال دا یو دود دی، له هغه وخته چې طالبان په واک کې وو او که د تیر حکومت په مخالفت کې وو، د طالبانو پخانی رهبرانو هم د اختر په مناسبت ځانګړي پیغامونه خپرول او پکې ډیر مهم مسایل یادول، او وسنۍ رهبری هم دې ته دوام ورکوي. په پیغام کې څه دي؟ په دې مسایلو باندې به بحث کوو. له ناروی کې له میش دینی عالم ابوبکر سافر سره دی، همدارنګه افغان شنون کې او د پوهنتون استاد اسحاق اتمر هم را سره دی. دواړو ته ښه راغلاست وایم. اتمر صاحب، له تاسو به پیل کو. تاسو د ملا هبت الله خونزاده دغه پیغام لوستی دی، فکر کوئ چې کوم مهم ټکی د تاسو له نظره پکې شته؟
ستاسو درون میلمه ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لی. زما باور داسې دی لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه، په تېر وختونو کې دا د افغانانو یو عنعنوي رواج دی چې ولسمشر یا پاچا یا د همغه وخت زمامدار د اختر نه به وروسته، یعنی د اختر د مانځه نه وروسته، به دی خپله یا په تلویزیون کې یا په رادیو کې ښکاره شو او خلکو ته به اختریز پیغام اوراو او خلکو ته به مبارکي ویل. لکه چې تاسو ویلې، دا لومړی ځل دی چې دغه پیغام په څو ژبو باندې، تقریبا په شپږو ژبو باندې ژباړل شوی او نشر شوی. او په دغه پیغامونو کې معمولا هغه ورزینی مسائل او هغه مشکلات او ستونزې به چې ملت هغه سره مخامخ و هغه ته به اشاره کېده. اوس وخت کې افغانستان ډیرو مشکلات سره مخامخ دی، یعنی یو خو امنیتی مشکل دی زمونږ دغه چې د تروریزم مسله دی، دا ټول دنیا مونږ ته ګوري، دا یو مهمه مسله ده چې د دې په خبرو کې دې ته اشاره نه دی شوی. بل خبره د مهاجرینو مسله ده چې اوس وخت کې تقریبا 4-5 میلیونه مهاجر مونږ په پاکستان کې لرو، په همدغه اندازه په ایران کې لرو. دوی مستقیما ستونزو سره مخامخ دي او هره ورځ ځورېږي د دې ستونزو نه. دا زمونږ د رهبر یا د افغانستان د رهبر یو مسؤلیت ګرځي چې په دغه برخه کې خلکو ته اطمینان ورکړي او خپل د کار گزارش ورکړي خلکو ته. بله مسله د اقتصادي مسله ده، یعنی بیروزګاری ده په هیواد کې، اقتصادي مشکلات او ستونزې سخت ډېر زیات دي. په دې برخه کې هم نه کوم تماس ونیو دی او نه کوم برنامه دی لري. د بل خوانه ډېر ډېر مهم مسله چې د هغه د نجونو او د ښځو کار او د نجونو د تعلیم مسله دی چې هره ورځ په رسنیو کې دا یادیږي. د ټولو افغانانو توقع خواهش د نظام نه دا دی چې دغه مشکل دی هر څومره چې کېږي زر ته زر حل کړي. او بله مسله دا دی چې په اوس وخت کې زمونږ دغه خپل منځي اختلافات چې طالبان لري، البته په دې کې د ملا هیبت الله اخوندزاده اشاره دوی خپل ملګرو ته و چې خپل منځي اختلافات له منځي بیسي. داسې معلومیږي چې حتی د طالبانو په رهبري کې هم ځینې ستونزې او اختلاف نظرات موجود دي چې دې هغه ته اشاره کړی. نو خلاصه دغسې یو شی و په ځینو نور مواردو کې چې دې اشاره نه دی کړی، البته وروسته به هغه باندې هم فرصت وغږی.
مننه مننه اتمر صاحب. زه به راشم په ناروی کې میشت ابوبکر صافی صاحب ته. ښاغلی صافی صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې دغه پیغامونه د اختر چې وخت په وخت ملا هبت الله خونزاده یې ورکوي د اخترونو په درشل کې او تر ده مخکې وو، ولسته د دغه پیغامونو د رسولو بله کومه لاره شته ده چې په یو بل ډول خلکو سره مخ شي؟ او دوهم دا چې یوازې له مولوی صاحب نه پیغامونه راځي، بیرته مولوی صاحب ته د خلکو د غږ د رسولو کوم لار شته؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو استاذ درون میلمه او همدارس لبی لاری خپل درنو وطنوالو او اوریدونکو ته نیکی هیلې او خیر چارې او ښه ژوند غواړم. الله دې زموږ ستاسو ستونزې مشکلات او دغه کوم حالات چې په وطن کې روان دي، الله دې ښه لوري ته او ښه لور ته ور وګرځي. زه به مختصره دا یو خبره وکړم، لکه څنګه چې ستاسو میلمه هم دې ته اشاره وکړله. اختریز پیغامونه یا په داسې خاصو اوقاتو خاصو وختونو کې د مشرانو او د وطن د چارواکو لخوا نه دا خپریږي خپلو وطنوالو ته، ځینې ډاډګیرنې او ځینې مسایل بیانوي او وعدې هم ورکوي. چې په دې لړ کې امیر المؤمنین ملا هبت الله اخوندزاده او همداراز نور چارواکي هم په خپل وخت باندې په دې اړوند ځینې خبرې لري او کړي دي او کوي به. دا چې بېرته دا خبرې مشرانو ته رسیږي او کنه رسیږي طبعا ګوري به کسان به وي، خو یوه خبره ده چې نیوای وي ویخکا ځان ویده واچوي نو څوک به راپاڅوي. نو سړی چې راپاڅوي نو ویده به راپاڅوي، له خوبه به راپورته کوي. یوازې په پیغامونو باندې څه نه کیږي، بلکې عملی ګام پورته کول پکار دي. چې سړی ګام پورته کی او په دې لړ کې چې موږ تر کومه ځایه پورې وینو، په ډیرو برخو کې په خپل لږو امکاناتو باندې ډیر کارونه دوی کړی دي، دا د قدر وړ دي. موږ په قرآن کې آیت کریمه لرو چې له یو چا سره ستونزه یا مخالفت د تاسو دې ته اړ نه باسي چې د عدل نه او د عدالت نه اوزي. عدل کوي ولو که ستاسو د سر د دشمن په اړوند باندې هم عدل نه به کار اخلي. نو هر چا ته د خپل حق ورکول دا یو شرعي مسله ده، دینی مسله ده. یقینا ډېرې لاسته راوړنې شته دي، خو د دې لاسته راوړنو تر څنګ ډېرې ستونزې هم دي، کله په اخترېزو پیغامونو باندې یا صرف په بعضې اعلاناتو باندې کار نه کیږي. باید له خلکو سره، له وطنوالو سره، له خپلو ماتحتو سره ښې اړیکې هم ولري، او د ښو اړیکو تر څنګ باید د خلکو آواز تر چارواکو ورسیږي. دا کم څه چې خلک غواړي دا باید دوی ته په ډېر ښه او په ډېرې ښایسته بڼې باندې ور ورسیږي. نو زه نه پوهېږم چې د دې لپاره به څومره کار په وطن کې شوی وي او یا به کیږي، خو ښه هم شته او ناخوالې او کمښتونه هم لري.
مننه صافیه صاحب، وروسته به په دې باندې غږیږو. اتمر صاحب، پرون د طالبانو د یو بل مهم چارواکي چې اوس د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دی، عباس تانگزی صاحب، خبرې خپرې شولې. او که څه هم په مستقیمه توګه د طالبانو مشر نه یادوي، خو که د خبرې واورېدل شي د یو ډول انتقادونه لري په طالب مشرانو. دی وایي چې زعیم باید د خلکو په منځ کې خلکو سره تماس ولري. تاسو د ښاغلي ستانکزي دغه څرګندونې څومره ګڼئ چې هدف به یې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده یې؟
یقینا د ستانکزي صاحب دا اول ځل نه دی چې مستقیما په رسنیو کې انتقاد کوي، دا څوم ځل دی چې دا خبره په رسنیو کې او په ډېر جرأت سره، او زه فکر کوم چې ډېر صادقانه دا خبره کوي. یعنی دا په حقیقت کې مرسته حکومت د نظام سره، دا خلک چې نظام باندې انتقادونه کوي دا په حقیقت کې د دوی کمبوتیا ته اشاره کوي. دا په معنا د بغاوت نه دی، دا په معنا د مخالفت نه دی، دا په معنا د انتقاد دی. او انتقاد یو سالم ټولنه کې منل کیږي او هغه ته غوږ نیول کیږي، ځکه انتقاد د پیشرفت او د اصلاح سبب ګرځي. زه فکر کوم نه یوازې ستانکزی صاحب، بلکې نور مشران هم طالب چارواکي په دې باندې قانع دي چې دوی باید د تعلیم فرصت مساعد کی، خلکو سره د خبرو ژبه پیدا کی، خلکو نه ځانونه پټ نه کی په عام
تمر صاحب هم دغه اوس ګورئ، زه غواړم چې تاسو په دې راته لږ ووایئ چې ما مخکې له صافی صاحب نه هم پوښتنه وکړله، خلکو سره د خلکو نه د معلوماتو راټولول دپاره په اسلام کې، په دین کې هم حکمرانان چې دي یا واکمن چې دي هغوی ته د ولس خادمان ویل شوي دي، او په دې معاصره حکومتوالۍ کې هم عامه خادمان دي. په بهرنۍ نړۍ کې بیخي ورته پبلک سرونټ یا عامه خادم وایي، څوک چې د حکومت او ادارو دپاره کار کوي. دا په دې معنی چې بیرته له ولس نه باید تواورې د ولس ستونزې درک کړي. دا اوس د طالبانو په حکومت کې کوم میکانیزم داسې شته چې د هغې له لارې خلک کولی شي خپلې خبرې داسې مشرانو ته چې هیڅ نه ګوري ور ورسوي؟
زه داسې فکر نه کوم چې هیڅ میکانیزم موجود دی. صرف هغه میکانیزم دی چې خلک خپل مشکلات مختلف وزارتونو ته تسلیموي او ورسپاري. څو ورځې مخکې امیرالمؤمنین همدغسې یو فرمان لاسلیک چې د شکایتو د اورېدلو کمیسیون دی جوړ کړي، یعنی هر وزارت ته هغسې یو کمیسیون مقرر شو چې هغه به شکایتونه اوري هغه باندې بغاور کوي او دغه د حل لپاره به اقدامات کوي. دا بیل خبره ده او خو خبره ده. زه په دې باندې خوشحالم چې حداقل دغه یو سیستم یا دغه یو میکانیزم جوړ شو چې حداقل دغه شکایتونه واوري دل شي. دا هم خو خبره ده، لیکن د یو رهبر یا د یو حکومت د مشرانو وظیفه دا ده چې دوی خلکو سره خپل رابطې ټینګ وساتي. په صدر اسلام کې کتاسه د خلفای راشدین هغه حکومت داری وګوري، مثلا حضرت عمر رضی الله عنه ډیر په دغه برخه کې مشهور و، حضرت علی رضی الله عنه په دغه برخه کې مشهور و. دوی به خلکو سره ډیر نږدې پات کېدل، حتی د خلکو د کورونو تر شا به د شپې دوی ګرځېدل چې څوک وږي پاتې نه وي، چې چا سره کوم ستونزه نه وي، او همدغسې خلکو سره د دوی خطابی بیانیې کېناستل دا ډیر مشهور دي. او حتی په دغه زمونږ او تاسې لنډ تاریخ کې که مونږ راشو، په دغه لنډ تاریخ کې د حضرت امان الله خان یو عادت دا و چې دی به بازار ته مازدیګری راوته، او هر څوک چې د دې خوښ و هغه ته به دعوت ورکړ چې شپې دې سره د شپې ډوډۍ وخوري په ار کې، او هغه سره به کېناستی د تر ناوخت شپو پورې. د هغې نه به د هغې مشکلات او د ستونزو د حل غوښتنه کو، او همدغسې د نور ولس په برخه کې به یم هغه نه خبرې اورېدلې چې دا به اورېدل چې ګوري خلک څه وایي. اوس خو هغه سیستم په اصطلاح نشته، اوس تیلفونونه شته دي، ایمیل شته دی، هر شی شته ده، لیکن دغه فرصت دوی نه ورکوي خلکو ته. تاسې وګورئ ورځ تر بلې دوی قیودات وضع کوي په ټیلیفونونو باندې، مثلا په خواږه رسنیو باندې محدودیتونه وضع کېږي. دا خپله هغه شیان دي چې خلک په دغه وسیله باندې کولی شي چې یو خبر یو مقام ته ورسي. اوس دوه درې
مننه دوی په برخلاف باندې اتپر صاحب دام په دغه پیغام کې کنه په نورو پیغامونو کې د طالبان عمومي مشر همیشه دا ټینګار کوي چې په څرګند انتقاد یعنی وکه مکوي. زه به همدې سره راشم صافی صاحب ته، بیا تاسو ته بیرته راګرځم اتمر صاحب که په دې اړه باندې تبصره لرله. صافی صاحب، انتقاد پر واکمنو او حاکمانو باندې خپل د طالبانو رهبر چې دی هغه وایي چې په څرګند باندې انتقاد د نظام د کمزوري کېدو سبب کیږي، او که انتقاد ونشي نور لارې بیرته د رسیدلو لپاره نشته. مثلا همدا اوس چې تاسو د طالبانو د مشر پیغام به حتما لوستی، زیاتره په یو خطبه یا آواز باندې ولاړ دی چې یو دینی عالم په یو جماعت کې خلکو ته کوي. دا به شکه چې ښې خبرې دي چې خلک شریعت ته هڅوي، عبادتونو ته، بندګۍ ته، شکر ایستلو ته، که څه هم په اقتصاد او ځینو نورو مسایلو هم غږېدلی، خو په عمومي سړی چې رښتینی وضعیت ګوري داسې ښکاري چې لکه مخکې چې اشاره وشوه کډوال جدي ستونزه ده، د کډوالو ستونزو یادونه پکې نه ده شوې، اقتصادي ستونزې خلک ورسره ډیر زیات په پراخه کچه باندې مخ دي، دې ستونزو ته یادونه پکې شوې ده، خو ویلي دي چې اقتصاد ښه دی او کارونه روان دي، هغه د خلکو ستونزو ته ځواب ویینه پکې نشته، نورې مسپارښتنې شوې دي. د ما هدف دا دی چې تاسو په دغه نیمګړتیاو باندې چې یاد شولې څه نظر لري، څنګه کېدلی شي چې انتقاد داسې وشي چې بالاخره چارواکو ته ورسیږي او د خلکو خولې ونه تړل شي؟
اصل مسله دا ده، یو په جمهوریت کې خدا دی چې ازادي بیان هر څه چې وایي وایي، غربي هیوادونو کې هم یو سړی راپورته شي یو کار کوي، څوک یې مخنیوی نه کوي، خبرنګار راپاڅېږي، هر څه چې وایي هغه وایي. په اسلامي قوانینو کې اصول دا دي چې مشر ته مخامخ کوي نو نصیحت ورته وکیا، د یو پیغام په ذریعې باندې چې امکانات وي، خو په داسې شکل باندې چې یو سړی قلم راپورته کوي او د چارواکو په اړوند باندې زهرجن تبلیغات کوي، دا په اسلام کې ستونزې رامخته کوي. ستونزې په جامعه کې رامخته کېږي، ځکه په دې باندې چې یو سړی دومره وس نه لري چې هغه د یوې ستونزې مخنیوی وکړي صرف د قلم تر هدا پوری یا د आवाज تر هدا پوری خبره کوي نو تر ګټي فساد دی نه ځکه موږ ولي د مظاهره چې خلک کوي او کړي دي په وطنونو کې په مصر کې په نورې دنیا کې نتیجې څه شو په دې پاکستان کې لند موږ تر خوا پروت ته دا مظاهره وکړي
نو نو تاسو بل کملاره صفه پیشنهاد وای تاسو نه تاسو خپل رهبر ګوري نه چې مخامخ ورته ودرېږي د حضرت عمر فاروق دوره نه د چی په جمعات کې وسړی راپورته شی او د حضرت عمر فاروق نه و پختی چې زلتانه دا پختم هسی وخت نه دی نو ولسته بل څه لار پات کیږي پرته لدینه چې قلم راپورته کی او دا چې مظاهری کمی خواته زی یا ستنه کیږي خو کوي حق وخت نه ولري ولی پورته نه کی
زه د دې مخالف نه یم چې یو سړی دی د غلطو او نارواو او د اصولي مسائلو په خلاف باندې غږ نه پورته کوي منګه ته اصل په اسلام کې لري اغه دا دی چې د مخلوق اطاعت د الله په نافرمانی کې هیڅ کله نشي کېدلی ناخوال شته خو د دې لپاره صرف کمیسون یا داسې یو اداره په درد نه خوري بشک ما مخکې که ستاسو په یاد وي په ستاسو په خبرونه کې ما دا خبره وکړه چې زمونږ سیدنا عمر رضی الله عنه چیرته شهید شو ولې شهید شو خو خلکو سره په جومات کې یو ځای وو او ابو لولو فیروز غلام راغی او گزارې پې وکړه علي رضی الله عنه چیرته شهید شو عثمان رضی الله عنه دا خو خلکو سره وو د خلکو په منځ کې وو خلکو به نقد کاوه نن سبا زمون چارواکي تر ډیره هدا پورې هغه کوم د عادل خبرې چې د عمر په زمانه کې کېدې هغه خبرې نشته د سیدنا عمر رضی الله عنه خیر ویبا ستونزې شته لیکن د دې لپاره یو خوانه نقد کول مشر مناسب امیر المؤمنین وی چې دا به نه کوي دا د حکومت د کمزورې دو ذریعه ده منګه و سره په دې کې منو خو بدیل به څه وي نو د دې لپاره بیا باید د سیو اداره هم را جوړه کی چې د خلکو سره په رښتینی ډول او په ډیر ښه شکل باندې روابط ټینګ کی او د خلکو ستونزې د خلکو شکایات د خلکو غوښتنې د خلکو خبرې تر دې ورسیږي
مننه
چې خو نکېږي د څه خو نکېږي چې خبرې مکوا او ستا اواز هم ما ته نه را رسیږي نو زه څه وکم
مننه کوو
دا بیا صحیح نه ده
مننه کوو اغلې صافه صاحب اتمر صاحب تاسو که په دې خبرو هم څه تبصره لري او ما خود ما پوښتنه درنه د تعلیم په برخه کې ده ځنه پیغام چې د طالبانو د حکومت لوړپوړي ټټپوړي چارواکي دا موضوع څومره درکې شته دی پکې ځینې خلک چې طرفدار دي د تعلیم هم د خزو لپاره هم د الکانو لپاره خو دمګړې داسې لیدل کیږي چې معاصر تعلیم د طالبانو چارواکو له خبرو نه داسې ښکاري مثلا د دوی ډیر مسول چارواکي کله ناکله چې خبرې کوي وایي چې ساينسي تعلیم مباح دی همدا اوس په سر باندې تیاری ګرځي وسیله نه لري یا مثلا مکتبونو سره یا تعلیمي ادارو سره چې کوم برخورد کیږي کوم امکانات ورکول کیږي څومره ټینګار ور باندې کیږي یا خپل دی طالبانو د مشر په پیغام کې چې موږ د تعلیم په برخه کې فقط یو ځای کې وایي چې د معاصر او د تعلیم لپاره دینی تعلیم بیا په دینی تعلیم باندې ټینګار زیات دی هڅې روانې دي د نجونو تعلیم خو بیخي په طالبانو حکومت کې څوک راپورته کوي نه دا ستونزه هم افغانانو ته هم نړۍ ته مهمه ستونزه ده د تاسو فکر باندې د طالبانو خواته دغه مشکل درک نشته دی دوی واقعا داسې فکر کوي کنه نور سیاسي اهداف تر خوادي او خپل په دغه پیغام کې تاسو د افغانانو د تعلیم او پرمختګ موضوع څنګه ول ورزوي څنګه مرخصل شوی
ام متاسفانه ان څه ګوري اول خو زه د خبر سره موافق نه يم لکه چې زمون دوست ویلي چې امیر د باتم دغه سی وی ذکر کتاسه په ټول نړۍ کې وګورئ اول رئیس جمهور یا مشر په رای باندې راځي او په نړۍ کې کتاسه وګورئ 200 ډیر وادونه دي د 200 وادونو نه تقریبا 180 دي جمهوری وادونه دي او دوی هم دغه انتخابات کې راګیری کې په مستقیمه توګه کمپاین کیږي به خلق د دوی برنامه ګوري بیا دوی ته رای ورکوي بیا هغسې یو نظام ترینه جوړیږي چې نړۍ سیاستونه د دوی په لاس کې دي. اوس که تاسې فرانسه وګورئ، که تاسې انګلیس وګورئ، که تاسې امریکا وګورئ، که تاسې آلمان وګورئ، که دا ټول هیوادونه وګورئ، حتی ځینې عربي هیوادونه وګورئ، په دې کې دغسې کسان شته دي چې هغوی هم انتخابات کوي، هم برنامه لري، هم خلک د دوی پلویان دي. دا خو اوس د اووم قرن دنیا نه دی چې موږ په بندیخانه کې کینو، په سر باندې چادرونه واچو، هر چا چې موږ ته هر څه ویل موږ وایو چې نه، ته د آسمان نه راکته شوی، تا باندې وحی راغلی، زه تا منم. دغه مشروعیت د طالبانو نظام د کوم ځای نه راوړی؟ که د زور له لارې نه راوړی خو بالکل صحیح ده، ته زور تر هغه وخته پورې چې دې سره دغه قدرت دی، دغه حکومت هم دوی سره دی، لیکن که دغه قدرت دوی نه لرې کې بیا
اتمر صاحب متاسفانه د خپرونې وخت هم کم دی که خبرې مې را لنډې
کړي. سیاسي برخه ده، ستاسو دغه سوال ته راشم. د دوی دغه دریځ سیاسي دریځ دی، متاسفانه دوی غواړي چې ټولنه همدغسې وروسته پاتې وساتي تر څو د دوی هغه خرافاتي عقبمانده ارتجاعي نظریات او افکار په ټولنه کې همداسې پاتې شي. څومره چې ټولنه هوښیارېږي، څومره چې تعلیم په ټولنه کې ډېرېږي، څومره چې د ښځو ونډه په ټولنه کې ډېرېږي، څومره چې مدني فعالیتونه ډېرېږي، هغومره ټولنه ویښېږي، هوښیارېږي، خپل د حق او حقوق غوښتنه کولی شي. نو په دغه بنسټ باندې طالبان هېڅکله نه غواړي، نه آزادي بیان غواړي، نه انتخابات غواړي، نه د ښځو تعلیم غواړي، نه د ښځو مکتب غواړي. نو دا هغه خبرې دي چې د دوی د حکومت د دوام سبب ګرځي.
مننه کوم.
نو ځکه دوی سیاسي برخه ده چې په هغه باندې ټینګار کوي.
ډیر زیاته مننه اتمر صاحب. صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راګرځم، خصوصا د معاصر تعلیم په برخه کې غواړم د تاسو نظر وپوښتم، او دا چې د طالبانو د حکومت وسنۍ پالیسي د نجونو د زده کړو په اړه او همدارنګه د معاصرو زده کړو په اړه د ساینس ټیکنالوژۍ په دې برخو کې. ټول مولوي صاحبان چې زه ګورم غټ غټ موبایل ټلیفونونه ورسره دي، د آیفون 14 15، خو دا خو بلاخره جوړول غواړي، تخنیک غواړي، کار غواړي، او دې ته په افغانستان کې خپل څومره اړتیا ده چې خلک بلاخره په ټکنالوژۍ کې، په ساينس کې وده وکړي، او د نجونو د تعلیم په اړه مکرات لنډ نظر وایي. دوه دقیقې وخت لرو ونیمه.
اصل مسله دا ده چې موږ ته قرآن کې په عام ډول باندې یو خسته او ګلالۍ، ټول قرآن ډېر ښایسته دی، خو په دې کې دا جمله چې وایي واعدو لهم ما استطعتم من قوه، د دوی په وړاندې خپل هر نوع تیاری او قوت ولري، او دا تیاری د ساینس او د ټکنالوژۍ نه بغیر نشي کېدای. صحیح ده، ایماني اړخ کې خپل تیاری ولره، خو په عصري اړخ کې خپل تیاری ولره. او زما پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم ښځو ته د تعلیم بي حفصه رضی الله عنها ته د تعلیم لیک لوست لپاره زنانه ته وویلې، لکه څنګه چې دې ته دا د دغه طبي یا د طب سنتي یا هغه یوناني طب ښودنه کوي، دغسې هغې ته د لیک لوست ښودنه هم وکړه، امر یې کړی ورته. نو دا لازمي ده، ځکه عصري تعلیم چې ته ونه لرې د دنیا، نن خو د ساینس او د ټکنالوژۍ او د اتوم زمانه ده، دې کې خو نه کېږي چې زه ناست یم او بس بابا غوښې ډوډۍ راوړئ په بخنې سره، هغه عامه متل دی ترابې ترابې، دا نه کېږي. دې لپاره عصري تعلیم پکار دی، دې لپاره موږ هم طب کې طب ته ضرورت لرو، هم به انجینیرینګ ته لرو، په ټولو اړخونو کې، په کیمیا کې، په فزیک کې، په نورو، په دې ټولو کې باید موږ کسان ولرو، او دا ضروري ده، بغیر له دې نه کېږي. لکه څنګه چې میلمه صاحب وویلې، ډرون دی، بلې ډرون دی، خو د دې ډرون په مخ مقابله کې باید یو څه ولري، دا خو نه کېږي چې ملک او هغه ماته راکړي.
مننه کوو،
د ټولو دا ډېر ضرور دی.
مننه کوو، متاسفانه چې دا بحث ډېر ښایسته بحث دی. نورې خبرې هم پې کېدلی شي. په ناروی کې میشت دینی عالم ابوبکر صافی او همدارنګه افغان شنونکي او د پانتون استاد اسحاق اتمر، له دواړو مننه کوو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه